کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شیبریم د اساسي رادیو ته د سات خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه، د طالبانو د حکومت دوام رښتیا وزارت وایي سر لنن څخه په ټول افغانستان کې د شری د ناروغي پر ضد ماشومانو ته د واکسین کمپاین پیل شو. د دغه وزارت پر اساس د دې کمپاین په لړ کې به په ټول افغانستان کې تر 15 کالو کشرو شاوخوا 1 میلیونه ماشومانو ته د شری واکسین تطبیق شي. د طالبان حکومت دوام رښتیا وزارت د ویاند معلوماتو له مخې په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې د شری ناروغي له امله شاوخوا 300 ماشومان مړه شوي دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د یونامال مرستیال سره خبرې کړې دي. ولادیمیر نوروف پرون په ټویټر کې ولیکل چې له مارک پوتسل سره په خبرو کې د افغانستان د روان وضعیت او له طالبانو سره د خبرو لپاره د نړیوالې ډلې د رامنځته کېدو د طرحې په اړه بحث وکړ. ازبکستان د طالبانو سره وروسته له دې چې پر افغانستان بیا واکمنان شول د تعامل اړیکې لري او په پام کې لري چې د افغانستان له لارې تر پېښوره پورې د اورګاډي پټلۍ ورخوي. خو په تیرو څه باندې 1500 میاشتو کې د ازبکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هېواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. ټاکل شوې ده چې سبا د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یوه ورځنۍ مسابقه وشي. سریلانکا د سوپر لیګ لوبو په ترڅ کې له افغانستان سره د 350 وره لوبو کوربنه ده. دا لوبې د 2023 کال نړیوال جام ته د مستقیم تګ لپاره دي. د دې لړۍ لومړۍ لوبه پرون افغان لوبډلې د شپېتو منډو په توپیر له سریلانکا څخه وګټله. د سوپر لیګ لوبې له یو کال راهیسې پیل شوې دي. افغان لوبډله دومره امتیازات تر اوسه لري که چېرته له سریلانکا څخه دا لړۍ وګټي په مستقیم ډول به د راتلونکي کال نړیوال جام ته ووځي. له سریلانکا سره درېیمه لوبه به د سیشن بی پورس وي. تمره چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان نن وروسته تر دې چې د میاشتې په پیل کې پر ده ډزې وشوې او ټپي شو خپلو زرګونو پلویانو ته په عام محضر کې وینا وکړي. عمران خان اوسنی صدر اعظم شهباز شریف د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله او د ایسا یو جنرال تورن کړی دی چې د ده د وژلو هڅه یې کوله. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند غواړي چې د مظاهرو له لارې پر حکومت فشار راولي چې ور له مخې انتخابات وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله پرون د سرې کچې تر بریده خبرداری ورکړ چې د مظاهرو ته امنیتي تهدید متوجه دی. اروپایي ټولنې د روسیې د تیلو د بیې په اړه خبرې تر یوې بلې اونۍ پورې وځنډولې. ډیپلوماټان وایي په دې اړه د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادو یا جیوه ډلې د استازیو خبرې پرون په پام کې وې. له دې یوه ورځ مخکې اروپایي چارواکي د روسیې د تیلو د بیې په اړه په خبرو کې په دوو ډلو وویشل شول. د اروپایي ټولنې یو شمېر غړي غواړي چې د روسیې پر تیلو د اتکا په کمولو سره د دې هیواد جنګي ماشین د اوکراین په جګړه کې د مالي سرچینو د کمښت له ستونزې سره مخامخ کړي، خو ځینې نور بیا له روسیې څخه د تیلو او ګازو د وارداتو دوام غواړي. اوس د جرډو په منځنۍ څپه 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام، سور صلیب وایي یوازې بشري سازمانونه د افغانانو د بد وضعیت بار په اوږو نشي اخیستلی. په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې په افغانستان کې د شری ناروغۍ عمومي کمپاین پیل شوی دی. د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تاسو ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې، یعنې له 12 بجو وروسته، د زهرو کاروان خبرونه لرو.
تقریبا زر کسان شاوخوا کې مریضان لرو. ژمی کې امکان لري چې موږ تعداد مریضانو زیات شي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو په منځني سبد دول شپږنی ویب ټول افغانستان کې اورئ. په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شئ. د سره صلیب نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارټن شویپ وایي نن ورځ یوازې بشري سازمانونه نشي کولای د افغانستان اوسنی بحران د اوسنی بحران بار په اوږو واخلي، بلکې باید پراختیایي سازمانونه هم لاس په کار شي او مرسته وکړي. شویپ وایي افغانان په ژمي کې له یوه ناشونی انتخاب سره مخامخ دي، ځکه د ده په وینا د امکاناتو د کمی له امله به یا خپلو کورنیو ته خواړه اخلي او یا هم د ځان ګرم ساتلو لپاره د سون مواد. جزئیات د امید زهیرمل په راپور کې.
پر ځای پاتې دي کومک هم پر باندې او د ژمی هم پر هغې ډېر په سخت حالات کې
سوړ ژمی او د افغانانو د بې وزلۍ ځورونکي کیسې.
عبدالحکیم درې کال وړاندې د بادغیس د مقور ولسوالۍ څخه د هرات کرخ ولسوالۍ ته د غربت او نورو بېلابېلو لاملونو له امله کډه شو. وایي هلته اوس د ده په ګډون نږدې 3000 داسې کورنۍ شته چې د ژمي په دې سړو شپو او ورځو کې د خوړو او ځان ګرمولو لپاره هیڅ امکانات نه لري.
دا یو کال په مدت یو پارسل اوړه به خامخا کومک ورسره شوي یو تعداد خلکو ته نور پر ځای پاتې دي. کومک هم پر بند دی او اودت چې بېرته خپل مناطقو ته ولاړ شي هغه هم نشته.
د ملګرو ملتونو سازمان د رسمي شمیرو له مخې نږدې 40 میلیون افغانان په همداسې یو وضعیت کې دي چې خوراکي او د سون توکو ته یې لاسرسی ورځ تر بلې سختېږي. په همدې حال کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارټین شویپ وایي ژمی د ډیرو افغانانو لپاره لا له وړاندې پیل شوی ډیر ستونزمن وضعیت لا پسې خرابوي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارټین شویب دا خبرداری هم ورکوي چې افغانان په ژمي کې له یو ناشونی انتخاب سره مخ دي، ځکه د ده له قوله د امکاناتو د کمی له امله به یا خپلو کورنیو ته خواړه اخلي او یا هم د ځان ګرم ساتلو لپاره د سون توکي. شویب چې په افغانستان کې د بشري وضعیت د ارزونې په موخه دې هیواد ته په سفر راغلی، د سره صلیب نړیوالې کمیټې یو ویډیویي پیغام په خپله ټویټر پاڼه خپور کړی چې پکې وایي
د نن ورځې بشر دوستانه سازمانونه یوازې نشي کولی د ځواب بوج په غاړه واخلي. دا مهمه ده چې حل لارې وموندل شي یا نور لوبغاړي لکه پراختیايي لوبغاړي کولی شي ګام پورته کړي او د دې ځواب ملاتړ وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې په ټول افغانستان کې افغانان هغه لومړني خدمتونه ترلاسه کوي چې دوی ورته سخت اړتیا لري.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس د افغانانو په ځانګړي ډول د ماشومانو د روغتیايي وضعیت په اړه هم اندېښنه ښیي او وایي د ماشومانو په منځ کې د خوارځواکۍ او سینه بغل پیښي مخ په زیاتې دودي. له طالب ویاندویانو مو د سره صلیب د اندېښنو او په ساړه ژمي کې د افغانانو د اوسني ناوړه وضعیت د ښه کېدو لپاره د دوی د پلانونو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. مګر له دې وړاندې یې ویلي دوی د افغانانو د ژوند د ښه کېدو لپاره هڅې کوي. حخوا د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارټین شویب دا خبرداری هم ورکوي چې د افغانانو د اوسني وضعیت د خوالي لپاره د بشر دوستانه سازمانونو مرستې ځوابګویه نه دي او اړتیا ده چې یوه حل لاره وموندل شي او یا هم د بشري مرستو په برخه کې ښکېل هیوادونه افغانانو سره د مرستو لپاره نور ګامونه هم پورته کړي. سره صلیب دوه ورځې وړاندې په یو راپور کې ولیکل په داسې حال کې چې ژمی را روان دی په افغانستان کې اقتصادي ناورین مخ په زیاتېدو دی او تر خوا یې په ماشومانو کې د سینه بغل او خوارځواکۍ پیښې هم زیاتې شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن په افغانستان کې د شری ناروغي د مخنیوي لپاره سرتاسري کمپاین پیل شو. د طالبان حکومت دائم روغتیا وزارت وایي د دغه کمپاین په ترڅ کې به 1 میلیونه ماشومانو ته چې عمرونه یې له 5 کالو کم دي د شری واکسین وشي. دا کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان تیره میاشت په یوه راپور کې په افغانستان کې د شری ناروغۍ له امله د 378 کسانو د مړینې خبر ورکړی و. دغه سازمان ویلي چې یوازې په تیرو 10 میاشتو کې د شری ناروغۍ له 70 زیاتې مثبتې پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. جزئیات د خاطر پردیس په راپور کې.
په افغانستان کې د شری ناروغۍ د مخنیوي لپاره د کمپاین پیل. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي نن شنبه په ټول افغانستان کې د شری یا سرخاکان ناروغۍ د مخنیوي لپاره سرتاسري کمپاین پیل کړی. د دې وزارت وایي شرافت زمان د شنبه په ورځ رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 1 میلیونه ماشومان چې عمرونه تر 5 کلونو کم وي تر پوښښ لاندې راشي.
نن د شنبه ورځ چې د قوس د میاشتې له 15 منټې سره سمون خوري په ټول هیواد کې سرتاسري د 10 ورځو لپاره د سرخکانو یا د شری د واکسین کمپاین پیل شوی. د دغه کمپاین هدف چې ده په افغانستان کې د شری د ناروغانو شمېرې راکمول دي او دلته د ماشومانو د مړینې څخه د مخنیوي په خاطر باندې دغه کمپاین پیل شوی ده. په یاد کمپاین کې به تقریبا د 2 میلیونو په شاوخوا کې ماشومانو ته هغه ماشومان چې د 15 کالو څخه کم عمر ولري د شری واکسین تطبیق شي.
سره له دې چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په افغانستان د شری ناروغۍ سره د مخ ماشومانو کرش میر نه وړاندې کوي، خو د روغتیا نړیوال سازمان تیر میاشت په یو راپور کې په افغانستان کې د شری ناروغۍ د زیاتو پیښو په وړاندې ښنه وښودله. د روغتیا نړیوال سازمان د اکتوبر په میاشت کې یو راپور په خپرولو سره وویل چې یوازې په تیرو 10 میاشتو کې په افغانستان کې د شری ناروغۍ 378 ناروغان مړه کړي دي. د دغه سازمان د راپور له مخې د 2022 کال د جنوري میاشتې نه تر اکتوبر پورې له 1000 زیاتې د شری ناروغۍ مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د دغه ناروغۍ ډیری قربانیان هغه ماشومان دي چې عمرونه له 5 کلونو کم دي. د روغتیا نړیوال سازمان په خبر شوی راپور کې ویل شوی چې د شری ناروغي په ټول افغانستان کې خپل لمن غوړولې، خو بدخشان، کابل، ننګرهار، هلمند، تخار او هرات هغه ولایتونه دي چې زیات اغیزمن کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر له طالبانو غوښتي چې په متروکو د خلکو وهل سمدستي بند کړي. د دې دفتر ویاندې روینا شمداسانی پرون په جنوا کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی د هغه خبر په اوریدو سخت بوشنیدلي چې طالبانو په لوګر ولایت کې 14 کسان په درو وهلي دي. د طالبانو حکومت وایي چې نشي کولی په افغانستان کې لویدیز قوانین عملي کړي او د اسلامي قوانینو تطبیق خپل دنده بولي. جزئیات په دې راپور کې.
په لوګر ولایت کې 400 کسانو ته د خلکو په وړاندې د درو وهلو د جزا لور کول وروسته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر دا کار بوجنونکي بللی دی او له طالبانو غوښتي چې دا ډول اقدامات سمدستي بند کړي. د دې دفتر ویاندې روینا شمداسانی پرون په جنیف کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې بدني جزا یو ظالمانه او غیر انساني عمل او انساني کرامت ته سپکاوی بلل کېږي. میرمن شمداسانی زیاته کړه چې افغانستان له انسانانو سره د ناوړه چلند او د بدني جزا نړیوال کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د بدني جزا ګڼې قضیې ثبت کړې دي. د دې مؤسسې په وینا د جزاګانې تر ډېره د خلکو په مخ کې تطبیق سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د مثال په ډول یادونه کوي چې په تیرو 12 ورځو کې یو شزه او یو نارینه په دې خاطر چې یو ځای وو هر یو په 9 درو وهل سوي دي. همدارز یو ماشوم د غلا په خاطر په شپېتو درو وهل سوي او یو نارینه له یو دکان څخه د غلا په تور په شلو درو وهل سوي دی. خو د بشري حقوقو د دفتر په بیان کې دا یادونه هم سوي چې د چهارشنبه په ورځ په لوګر ولایت کې درو یو شزو او یو لس نارینه وته له 15 څخه تر 100 درو پورې جزا ورکول سوي ده. بیان زیاتوي چې بدني مجازات د نړیوالو بشري حقوقو ښکارا سرغړونه ده. په بیان کې همدارس په غیر قانوني ډول د خلکو پر نیونو، حکومونو او جزاګانو هم اندیشنه شول سوي او ویل سوي چې ټول وګړي باید له ځانه د دفاع حق ولري. له دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان هم د لوګر د درو وهلو قضیه د طالبانو د ظالمانه او بوجنونکو احکامو د تطبیق بیا پیل بللی وو. تر لوګر مخکې د تخار ولایت په مرکز تعلقان ښار کې هم په درو وهلو د 900 کسانو د محکومولو راپورونه ورکول سوي وو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دوی نسي کولی د ده په وینا لویدیز قوانین تطبیق کړي ځکه افغانستان اسلامي هیواد دی. ښاغلی مجاهد استدلال کوي چې د اسلامي قوانینو تطبیق د دوی د نظام دنده ده. نږدې 2 اونۍ مخکې د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده له یو شمېر قاضیانو سره په کتنې کې امر وکړ چې پر مجرمانو شرعي حدود او قصاص تطبیق کړي. په شرعي حدودو کې اعدام، سنګسار، د بدن د غړو پرې کول او د درو وهلو احکام شامل دي چې طالبانو په خپل تیر ځل واکمنۍ کې هم نافذ کړي وو.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د آزادي راډیو پروان خبرونه کې وړاندې د فوټبال نړیوال جام ته مخه کوو او په هغه اړه راپور لرو. خو مخکې تر دې چې د نړیوال جام ته ورشو، د ورسی یو نړیواله سیاسي مسله راخلو. د بریتانیا پوځي استخبارات وایي روسیا احتمالا له زړو اټومي کروز میزایلو څخه اټومي سروکې لري کوي او بیا یې پر اوکراین توغوي. د بریتانیا دفاع وزارت وایي که د روسیې هدف هر څه وي، خو دا جوتوي چې د دغه هیواد د لرې واټن میزایلو زیرمې په کمېدو دي. بلخوا جرمني له خپلو متحدانو سره پر دې غور کوي چې اوکراین ته د هوایي دفاع د ګسمي قطعات ولیږي کنه. په اوکراین کې د روسیې جګړه چې د فبروري میاشت په 14مه پیل شوې لا هم دوام لري. تفصیل په دې راپور کې.
د بریتانیا پوځي استخباراتو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې روسیا احتمالا له زړو اټومي کروز توغندیو اټومي سروکې لري کوي او د غیر مسلح مهماتو په توګه د اوکراین پر لوري توغوي. د بریتانیا دفاع وزارت په خپلو ورځنیو معلوماتو کې چې پر ټویټر خبره کړې ویلي دا که د روسیې اراده هر څه وي، خدا جوتوي چې د دغه هیواد د اوږد واټن توغندیو زیرمې کمې سوي دي. دفاع وزارت ویلی اوکراین ته د یو وشتل سوی کروس توغندی د پاتیشونو له تصاویرو ښکاري چې دغه توغندی په 1980 کلونو کې د اټومي لیژد را لیژد لپاره ډیزاین سوی وو. تر دې مخکې راپورونه ورکول سوي وو چې اوکراین په زیاتو سیمو کې د روسي ځواکونو پر خلاف خپل ځوابي پوځي عملیات سخت کړي دي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ ویلي چې د غرب دغه پوځي اتحاد به د کیف ملاتړه لاسوانخلي. ناټو ځواکونو د جمعې په ورځ د پولنډ د شمال په سوال کې ګپ کې په پوځي تمریناتو کې برخه واخیسته. دا هغه ساحه ده چې د بیلاروس او د روسیې لخوا اشغال سوي کالینګراد ته څیرمه پرته ده او د ناټو د ختیځ بلاک امن ته ځانګړی اهمیت لري. جرمني ویلي له خپلو متحدانو سره د پولنډ پر هغې غوښتنې بحث کوي چې ویلي وو د جرمني د هوایي دفاع د غزمې قطاعات دي اوکراین ته ولېږل سي. دا غوښتنه وروسته تر دې وسوه چې د ناټو سرمنشي وویل چې دغه پوځي تړون به د داسې کوم اقدام مخالفت ونه کړي. په اوکراین کې د روسیې د جګړې پر مهال لومړی ژمی را روان دی او اوس به دا ثابته کړي چې آیا اوکراین کولی سي له روسي ځواکونو د خپله له لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکړي که روسیه به د کیف د هڅو مخه ونیسي. په اوکراین کې د روسیې جګړه د سختې ویجاړۍ، د خلکو د بې ځایه کېدو او سختو ځاني زیانونو سبب سوې ده. د اوکراین د مالیې وزیر سرهی مارچینکو ویلي د روسیې د میزایلو تر حملو وروسته د بیا رغونې د لګښتونو پوره کولو لپاره د لویدیځ نور ملاتړ ته اړتیا لیدل کیږي. په اوکراین کې د روسیې غیر مواجه جګړه چې د فروری میاشتې پر 24مه پیل سوې لا هم دوام لري.
د فوټبال نړیوال جام ته مخه کوو. په قطر کې ټاکل شوی دی چې نن په قطر کې د دې نړیوال جام لوبو په ترڅ کې څلور مسابقې وشي. پولنډ له سعودي عربستان سره، ارجنټاین له مکسیکو سره مسابقه لري، تونس له استرالیا سره لوبه لري او فرانسه له ډنمارک سره. د نن ورځې لومړۍ لوبه د تونس او استرالیا ترمنځ ده او بیا دوهمه لوبه د پولنډ او سعودي عربستان ترمنځ، درېمه د فرانسې او ډنمارک ترمنځ او څلورمه د ارجنټاین او مکسیکو ترمنځ. دغو لوبو ته چې ګورو، د ارجنټاین او مکسیکو لوبه به ډېره سخته وي ځکه چې دواړه ډېرې پیاوړې لوبډلې دي. ارجنټاین خپله لومړۍ لوبه له سعودي عربستان څخه بایللې ده او مکسیکو هم یوه ډېره پیاوړې لوبډله ده، د امریکا د قارې ټیم دی او له ارجنټاین د لوبې سره بلد ټیم دی. د تونس او استرالیا ترمنځ لوبه شاید ډېره غښتلې او پیاوړې نه وي ځکه چې دواړه ډېر تکړه ټیمونه نه دي. د فرانسې او ډنمارک لوبه هم د پیاوړو ټیمونو لوبه ده. فرانسه د تیر جام اتله ده او ډنمارک هم د اروپا یو ډېر ښه ټیم دی. د سعودي عربستان او د پولنډ لوبې ته چې ګورو، پولنډ یو غښتلی ټیم دی. سعودي عربستان په لومړۍ لوبه کې توانېدلی چې ارجنټاین مات کړي، خو که چیرته سعودي عربستان په دې فکر کوي چې دوهم پړاو ته ووسی نو نن به هڅه کوي چې پولنډ مات کړي. په پرونیو لوبو کې کوربه هیواد قطر مسابقه بایلوده او دا چانس یې له لاسه ورکړ چې دوهم پړاو ته ووسی. خو بل لور ته ایران چې لومړۍ لوبه یې له انګلستان څخه ډیره بده بایللې وه، شپږ ګولۍ خوړلې وو، په پرون دا هیله پیدا شوله چې ممکن بل پړاو ته ووسی ځکه چې یوه مسابقه یې وګټله. د انګلستان او امریکا لوبې پرون مساوي شوې. پدار نور جوسیات لحمد تکلاورو.
د قطر لزرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2023 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د 2023 کال د فوټبال د نړیوال جام د ګډونوالو لوبډلو دوهم لوبو راتلونکو پړاو ته د دې لوبډلو نتایج یو څه ستونزمن کړل. هالند چې خپل مخکینی لوبه یې ګټلې وه پرون له اکوادور سره یو یو مساوي شو او دواړه لوبډلې اوس څلور څلور امتیازونه لري، نو ځکه بل پړاو ته د یوې لوبډلې تګ هم قطعي نه دی. ایران ویلز ته 2-0 ماتې ورکړه او د دریو امتیازونو خاوند شو، خو برخلیک یې بیا هم روښانه نه دی. د ایران بله لوبه به د راروانې سه شنبې په ورځ له امریکا سره وي. دا دوه هیوادونه چې سیاسي رقیبان دي څو ځلې په نړیوال جام کې سره مخامخ شوي دي. قطر 1-3 سنګال ته وبایلله او د انګلستان او امریکا لوبه هم 0-0 مساوي پای ته ورسېده. د نورو ورځو په شان نن هم څلور لوبې په پام کې دي. د کابل په وخت د ماسپښین په 2:30 بجو د تونس او استرالیا لوبه پیلېږي. د مازدیګر په 5:30 بجو به د پولنډ او سعودي عربستان لوبه وي. د شپې په 8:30 بجو به د فرانسې او ډنمارک لوبډلې سره مخامخ شي او د شپې په 11:30 بجو به ارجنټاین او مکسیکو د سیالۍ ډګر ته ننوځي. په نننیو حریفانو کې یوازې سعودي عربستان او فرانسه تر اوسه یو بریا لري او درې امتیازونه هم ګټلې دي. قطر د سیخکاری چې د پرمختګ چانس نه لري او له هالند سره تر بلې لوبې وروسته ښایي له نړیوال جام څخه ووزي.
له خبرونو ور اخوا
کانورزیشن خبرونه پورستیو کې د طالبانو له لوري پارکونه او جیمونو ته د نجونو د تقدم مانیت موضوع راسپړلې ده. خبرونه د افغانستان د شوزو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي الیسون داویدیان په وینا لیکي دا د طالبانو له لوري له عام محضر څخه د میرمنو د حذفولو یو بل بیلګه ده. اخلي داویدیان له طالبانو غوښتي دي چې د شوزو او نجونو حقونه او آزادۍ بیرته ورکړي. خبرونه وړاندې لیکي په تیرې نشتې نیمې پیړۍ کې په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه اکثر وخت د جګړې د توجیه کولو لپاره سیاسي استفاده شوې ده. کنفرسیشن وړاندې لیکي په 2004 کال کې د افغانستان په اساسي قانون کې د ښځو د حقونو موضوع ته پاملرنه وشوه. د اساسي قانون حکم کوي چې د پارلمان او ولایتي شوراګانو 50% کې څوکۍ باید د ښځو وي. په اساسي قانون کې همدارس افغان دولت مکلف ګڼل شوی دی چې د ښځو د حقونو د نړیوالو کنوانسیونونو درناوی وکړي او عملي یې کړي. خبرونه بیا لیکي د ښځو د حقونو په تړاو د جمهوریت په وخت د ښځو د چارو وزارت جوړ شو، خو د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دا پرمختګونه ودرېدل او د ښځو د چارو وزارت لغوه شو. خبرونه تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو مسله هم یاده کړې ده او څرګندوي چې یو شمېر افغان ښځو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره په ډېر جرأت سوله ییز لاریونونه کړي دي، که څه هم د دوی مخه نیول شوې، تهدید شوي، نیول شوي او شکنجه شوي دي. په دې لیکنه کې بیا راغلي دي چې په افغانستان کې د هر څه د ښځو پر ضد په داسې حال کې روان دي چې اکثر اسلامي هیوادونه د فیمینیزم د بیا راژوندي کېدو شاهدان دي. ګلوب اینڈ میل کاناډایي ورځپاڼه لیکي هغه افغانان چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د ارتقا په هدف د کاناډا له لوري په تمویل شویو پروژو کې کار کاوه اوس په پاکستان کې بند پاتې دي او وایي چې له یو کال څخه زیات وخت وشو چې دوی انتظار دي چې کاناډا ته به ځي. دا کډوال وایي چې اوس یې د خوراک او د کورونو د کرایې پیسې کمې شوې دي. ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ژوند ورځ تر بلې ستونزمن کیږي. دوی کار نشي کولای، ماشومان ښوونځیو ته نه ځي او په ځینو مواردو کې له دې خطر سره مخامخ دي چې له پاکستانه به وایستل شي. بل لور ته په افغانستان کې له دې ویریږي چې طالبان به له دوی څخه انتقام واخلي. ایوننګ سټانډرډ خبرونه بیا د هغو افغانانو په اړه لیکنه خبره کړې ده چې بریتانیا ته رسیدلې دي. دا خبرونه لیکي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته بریتانیا ته د تللیو افغانانو له ډلې لا هم څه باندې 9000 په هوټلونو کې ژوند کوي. د ورسپانی په باور د دغو کډوالو نیمایي ماشومان دي. ورسپانی د بریتانیا د کورنیو چارو د وزارت د رواني میاشتې د لومړیو وختونو شمیرې شریکې کړې دي چې 9242 افغانان په 3 هوټلونو کې په موقتي ډول ژوند کوي. د ایفنګ سټانډرډ په وینا څه باندې 2000 افغانان شخصي کورونو ته انتقال شوي دي. د پروسه شکل د اگست 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی څه باندې 22800 افغانان بریتانیا ته لیږدول شوي چې ځینې یې بریتانیایي تابعیت لري. د ازادي راډیو پروان خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسېدلي پیغامونه خبرو، خو مخکې تر دې چې دې پیغامونو ته مخه کړو د ښځو د حقونو په اړه یو نظر. د ملګرو ملتو کارپوهان وایي له افغان ښځو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول شمیرل کېدای شي. په یوه نوي راپور کې چې پرون خپور شو، دې کارپوهانو پر طالبانو غږ کړی چې د ښځو په وړاندې له تشدد لاس واخلي او له نړیوالې ټولنې څخه یې غوښتنه کړې چې طالبان له دې اقداماتو څخه راوګرځوي. په دې اړه احمد تکل د پخواني نظام د ولسي جرګې له غړې او د ښځو د حقونو له فعالې ګلالۍ ساپۍ سره مرکه کړې. میرمن ساپۍ په پیل کې د ملګرو ملتو د دې راپور په اړه نظر ورکوي.
د ملګرو ملتو په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د ښځو مقابل کې تاوتریخوالی د بشری جنایت سره پرتله کیږي. اول باید موږ
بشری جنایت تعریف کو او د جنایت بشری د چا د خونه کیږي د امر مهمه ده داسې نه ده کې جنایت بشری طالب کوي مونږ وایو چې دا جنایت دی او کبل خوای کوي هغه ته به سونه وي متاسفانه په افغانستان کې د سلويخ کال جنگ او په خصوصا په د دېش کالو کې په نویوم کالو کې او اوس بیا تاوتریخواله چې د خو سره شوی هغه زمان کې چې دی ورته غلی پاتې شول اته ورسره تعامل وکړ هغه سبب د دې چې د نور ناقضین د حقوق بشر جرأت پیدا کی او دغه کار بیا تکرار کی که ملګرو ملتو په وخت زمان کې مثلا اوس چې د یعقوبی پښتنه کیږي د میرمن یعقوبی یا مثلا د میرمن نایب پښتنه شوی وي فکر نه کوم چې بیا به کوم زور واکې د جرأت کولای وي چې بیا به په خوځو باندې تاوتریخواله کی
مننه میرمن صاحبه تر اوسه پورې متحده ایالاتونو اروپایي ټولنې او د ګڼو نورو هیوادونو او ټولنو هم له طالبانو همدا غوښتنې کړې دي خو د طالبانو دریز نه دی بدل شوی نو په داسې یو حالت کې ستاسو غوښتنه د افغان میرمنو غوښتنه له نړیوالې ټولنې او له طالبانو څه ده
متاسفانه دا کار دوام لري او اوس اکثره کسې د انجونې د تعلیم نه پاتې دي دا یو ډېر کلکه ضربه د هغې رواني او اجتماعي او اقتصادي حالاتو ته دی هر څه زر باید د دې مخه ونیول شي زما په نظر باید د هر خوا نه په طالب باندې سیاسي فشارونه ډېر شي څو دا چې دی وهڅول شي او مجبور شي چې باید ښوونځي پرانیزي او دا محدودیتونه چې اصلا نه په قانون کې شته او نه په اسلام کې شته چې اته پارک لار نشي یا ته سپورتونی کی یا دا چې امام ته لار نشي یا ته کور کې کینی کارونی کی دا هغه محدودیتونه جدي به ذکر په خصوصمن د واقع نه جدي تاریخواله دي د خصوص په مقابل کې چې باید د هر څه د مخه دا باید رفع شي
مننه میرمن صاحبې او روسي پښتنه دا چې ملګری ملتونه او نړیوال د فشار کوم وسایل او امکانات لري چې د هغو په مرسته طالبان د خپل غوښتنو منلو ته مجبوره کی وی هڅوي
دا چې ملل متحد یا ملګر ملتونه کولای شي چې په دې باندې اغیز وکړي معلوم دار اصلي اغیز چې دی باید په هوای ورته ورکړي دا خو فکر کوم چې عمدي کارونه دي چې دی کوي او مهمه خبر دا ده چې که فشارونه رانه شي او یا دا چې دی سره بحثونه ډیر نشي فکر کوم چې دی به یوازې پات شي او څه چیز راوړي هغه به کوي دی کوم فقط قرباني افغان وګړي دي او دا صدمه فقط هغه افغانان ته رسیږي چې بیوزلي دي او بیچاره دي هغه خزي دي چې په کور کې ناسي دي په افغانستان کې چاره دي نه لري چې خپل ځان ته رسخه درآمد لري صدمه به هم مغه خلک
زیاتره ګوري د افغانستان د ډنګ شوی ولسی چرکی غړي ګلالی صافي
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15090
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي
دا ساجرړو پروانه خبرونه کې وډان دي تر دولسمه په جوړ وسه د زهرو کاروان پروګرام لرو په دې پروګرام کې مو د نور مطالبه ترڅنګ په کابل کې د رښتو کسانو د درمل دی و مرکز ته ورولو چې څه حال دی خو اوس د ساجرړو تستاسو یو شمه را رسیدلی پیغامونه
د هلمند ولایت څخه خان محمد اسلامیار ته استدا پیغام پرېږدم هله د چیز ما پیغام به خپور کړي دا سی ویل کیږي چې طالبان وس هغه غنم ام ماتوي چې په هغه کې تاریخ راښنوي یا مثلا په پخوانی مځکه کرسیوي د تاریخ په مځکه غنم کرسیوي نو دا سی مځکه دلته ست چې تاریخ په کرسیوي او د تاریخ تخم بکشره جدل وي وس شین سوی وي نو دا وس دا سی کمپاین شروع سوی دی زکه دوی په تاریخ په سیګوري په غنم کې هم ګوري چې تاریخ بکشري نو که چیرې دوی په دې کار لاس پورې کړي دا د ولس سره بل ظلم دی باید دې کار څخه دوی ډډه وکړي ځکه ولس ډېر ستړی دی نو بیا دې نه ستړی کوي نو هله د شزما پیغام بخپور
زه سپانه ګوله چینو لسواله باندر نه خبرې کوم مونږه چې کله پروسه کاری سروې کړی و د وی چې وسو ډالر درک وغه نه پس مونږه یو کادو شنو مونږ له څا پیسې راکړو نه هیڅ شی راکړ او دې هغه نه پس د نور خلکو له برق خو غیانو یو کوشتې یو کار ځکه ورورې کړی او مونږ پته هیڅ پته غونې لګیدا چې زاز مونږه په سروې شوی ټلیفونونه مونږ ته کړی او پیسې وس پته نه لګیږي مونږ سیدات څنګه چدې مونږه لورپورو چارواکونه دایله چې مونږه د دغه چټک راک مونږ ډیر به سور حالات کیو
زه په دا درسګان وای د راوت ورسوري څخه خبره کوم زموږ د شیخ صاحب صاحب د مولیا کوب صاحب صاحب د منا برادر خو صدا غشتنه د تاریخ بند کړ تاریخ په بدله کې د مشته نور تخمونه راکی موږ کاشتګر او بسګر دغه سیناستي کارونه شی نسته ټول خلک مسکینان دي دغه مو پیغام دی السلام علیکم
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00420211421 شمیره بیا تکراروم 00420211421
دا سجرړو پروان خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو خو اوس 12:14 دقیقې دی لاند خبرونه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي سر لننه په ټول افغانستان کې د شری د ناروغي پر ضد ماشومانو ته د واکسین کمپاین پیل شو د دغه وزارت په وینا د دې کمپاین په لړ کې به په ټول افغانستان کې تر 500 کالو کښو شاوخوا 1 میلیونه ماشومانو ته د شری واکسین تطبیق شي ټاکل شوی دی چې سبا د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه وشي سریلانکا د سوپر لیګ لوبو په ترڅ کې له افغانستان سره د 350 وره لوبو کوربنه ده دا لوبي د 2023 کال نړیوال جام ته د مستقیم تګ لپاره دي د دې لړۍ لومړۍ لوبه پرون افغان لوبډلې د شپېتو منډو په توپیر له سریلانکا څخه وګټله تمه ده چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان نن وروسته تر دې چې د میاشتې په پیل کې پر ده ډزې وشوې او ټپي شو خپلو زرګونو پلویانو ته په عام محضر کې وینا وکړي عمران خان اوسنی صدر اعظم شهباز شریف د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله او د آیسا یو جنرال تورن کړي دي چې د ده د وشلو هڅه یې کوله د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند غواړي چې د مظاهرو له لارې پر حکومت فشار راولي چې وار له مخه انتخابات وکړي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون د سری کچې تر بریده خبرداری ورکړ چې د مظاهرو ته امنیتي تهدید متوجه دی اروپایي ټولنې د روسیې د تیلو د بیې په اړه خبرې تر یوې بلې اونۍ پورې وڅنډولې ډیپلوماتان وایي په دې اړه د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادو یا جی وو ډلې د استازو خبرې پرون په پام کې وې له دې یوه ورځ مخکې اروپایي چارواکو د روسیې د تیلو د بیې په اړه په خبرو کې په دوو ډلو وویشل شوي وو د اروپایي ټولنې یو شمېر غړي غواړي چې د روسیې پر تیلو د اتکا په کمولو سره د دې هیواد جنګي ماشین د اوکراین په جګړه کې د مالي سرچینو د کمښت له ستونزې سره مخامخ کړي خو ځینې نور بیا له روسیې څخه د تیلو او ګازو د وارداتو دوام غواړي
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان خبرونه ته مهر کلی کوم د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي د طالبانو حکومت وایي چې ملګری ملتونه زموږ له همغږۍ پرته د نشه یي موادو په اړه د سروې کولو حق نه لري
نه انجیوګانې موثره وي ډېر او نه حکومت خو په اوسني حالت کې امریکایانو ته یا نورو خلکو ته هم دا مشکل ده چې د انجیوګانو نه پرته د بل چا سرکار وکړي
په یوه راپور کې به واوري چې د ابن سینا مرکز معتادین وایي چې کافي خواړه نه لري
غذاش یکم کم از
خوړی یو څه کم دي ډېرې ناروغان د خوړو له کموالي شکایت کوي مثلا څوک چې پایواز لري خپل ناروغ ته پیسې ورکوي
دا چې نشئی مواد ولې د قبضیت سبب کیږي په دې اړه مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر کبیر نیازی سره مرکه کړې
کله چې د دوامدار اندسې په مدمن شکل پاتې سي کې د شي د هیموریډ کانسر یا د سرطان په څیر وګرځي
د فیض الله په نوم یو تن معتاد وایي چې د معتاد گاونډي کرم تل جګړه او جنجال وي
د دوی د کور نه د جګړو اوازونه راوځي د ری وخت د میرمنې او خاوند منځ کې جنجال وي د دوی ژوند ډیر زیات تریخ وي همیشه
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو
زویا دا چې شایسته انجلۍ مې درته پیدا کړې ده چې په ټول ژوند کې به نه وی لیدلې
ملالې دا انجلۍ تام لیدلې ده
هو ما لیدلې ده خو یو مشکل لري
څه مشکل لري
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو د د طالبان حکومت وایي چې ملګری ملتونه یوازې او زموږ سره له همغږۍ پرته د نشه یي موادو په اړه د سروې کولو حق نه لري. د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې لخوا په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه د دې ادارې سروې ته ګوته نیولې او د 2022 میلادي کال د سروې پایلې سلیقوي او سیاسي بولي. ملګری ملتونه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د روان شمسی کال د قوس د میاشتې په منځنیو اونیو کې د سروې یو راپور خپور کړ چې په دې سروې کې له سټلایټ څخه استفاده شوې او شمیرې هم تخمینی وي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د 2022 میلادي کال د نومبر په میاشت کې د سروې راپور خپور کړ. په دې راپور کې ښودل شوی و چې په روان کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 2% ډېر شوی دی، خو اوس د طالبان حکومت د دې سروې په اړه غبرګون ښوولی او وایي چې د دې سروې پایلې مغرضانه او د شمیرو راټولولو لارې چارې هم سمې نه دي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل دا سروې د یو ان او ډی سي د شخصي سلیقې پر بنسټ او سیاسي هدفونو لپاره چمتو شوې ده.
موږ د ملګرو ملتونو له نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې له دفتر څخه غوښتي چې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې له دفتر سره په همغږۍ په افغانستان کې د نشه یي توکو د څرنګوالي په اړه خپلې ټولې سروې او نظر پوښتنې ترسره کړي تر څو پایلې یې د خلکو لپاره د باور وړ او په ټوله نړۍ کې خپرې شي.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداروي سروې ښیي چې د 2022 میلادي کال په لومړي فصل کې په افغانستان کې په 233 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوی و او له دې کوکنارو څخه 6200 ټنه تریاک ترلاسه شوي دي. دا سروې د یو ان او ډی سي ادارې د امریکا متحده ایالاتونو په مالي مرسته ترسره کړې وه. په دې سروې کې د سټلایټ په وسیله انځورونه اخیستل شوي او پایلې په تخمیني ډول د 1400 کال د عقرب له میاشتې څخه بیا د 1401 شمسي کال د سرطان تر میاشتې پورې وخت ښيي. د طالبان حکومت ادعا کوي چې د ملګرو ملتونو د دې سروې په پایله کې د سټلایټ د تیر کال انځورونو او شمیرو څخه کار اخیستل شوی دی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دوی د نشه یي موادو د سروې او څارنې په برخه کې د غیر مسؤولو اشخاصو د مداخلې لپاره محدودیت وضع کړی دی. له همدې امله د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید اصلي شمیرې موندل امکان نه لري. موږ غوښتل چې د طالبانو د حکومت د دې تازه دریځ په اړه د ملګرو ملتونو د نشه موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې نظر هم وپوښتو، خو د دې ادارې چارواکو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ته جواب را نه کړ. د نشه موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي او ستراتیژي پخوانی معین ډاکټر ظفر که څه هم د نادولتي ادارو کار ته ګوته نیسي، خو دی زیاتوي چې د طالبان حکومت هم د نشه موادو په برخه کې د سروې لپاره کافي ظرفیت نه لري.
هم حکومت هم انجیوګانې کله ناکله نه انجیوګانې مواصره وي ډېر او نه حکومت، خو په اوسني حالت کې امریکایانو ته یا نورو خلکو ته هم دا مشکل ده چې د انجیوګانو نه پرته د بل چا سره کار وکړي، ځکه حکومت په رسمیت نه پېژني او حکومت هم دا کپاسیټي نه لري چې دا ټولو شیانو ته صحیح ځواب ووایي. انجیوګان یو څه کپاسیټي لري په دې کې شک نشته هغوی کار کولی شي.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ ته یو کال ډېر وخت تېرېږي او د طالبانو د حکومت لخوا د نشه یي بوټو د کښت او نشه یي موادو د تولید منع کول هم شپږ میاشتې تیرې شوي دي، خو په دې موده کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید اندازې په اړه عمومي راپور نه دی خپور شوی.
د طالبانو حکومت وایي چې ملګري ملتونه زموږ له همغږۍ پرته د نشه یي موادو په اړه د سروې کولو حق نه لري.
رازا کوم مونږ تا ته منتظرو،
بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه ملاو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دو څوک نه موتاديږي.
دادا سي مردار شي دای چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سر سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د معتادینو د درملنې په ځینو مرکزونو کې معتادین د کافي خوړو او درملو نه درلودلو له امله شکایت کوي. د معتادینو د درملنې مرکزونو په لړ کې په کابل کې د ابن سینا ضربستریز روغتون معتادین وایي چې د دوی وجود د نشې پرېښودلو په پړاو کې ډېرې انرژي ته اړتیا لري، خو دوی ته په دې پړاو کې کافي خواړه نه ورسیږي. د دې مرکز چارواکي وایي د خوړو ترڅنګ د هوا په سړېدو سره د دې مرکز معتادین ډېریږي او دوی د معتادینو لپاره ګرمو جامو او درملو ته هم ډېره اړتیا لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا په کابل کې د معتادینو د درملنې ابن سینا ضربستریز مرکز دی چې لسګونو ناروغان د غرمې د ډوډۍ خوړلو لپاره سر راټول شوي دي. دوی د نن د خوړو په لیست کې یوازې وریښې لري. سمت چلو دو اونۍ راهیسې په دې مرکز کې بستر دی، اوس د نشې پرېښودلو پړاو ته داخل شوی او اشتها یې هم ډېره شوې ده. سمت وایي دی د زهرو ایستلو په پړاو کې دی او په دې پړاو کې وجود ډېرو خوړو ته اړتیا لري، خو په دې مرکز کې کافي خواړه نشته.
خواړه یو څه کم دي. ډېری ناروغان د خوړو له کموالي شکایت کوي. مثلا څوک چې پایواز لري خپل ناروغ ته پیسې ورکوي، ځینې بیا روغتون ته نسوار راوړي او بیا دا نسوار په ډوډۍ تبادله کوي. باید ډوډۍ ډېره شي چې ناروغان داسې کار ونه کړي.
د ابن سینا ضربستریز روغتون یو بل ناروغ ګل زمان وایي چې د ناروغانو ترڅنګ د دې مرکز کارکوونکي هم د امکاناتو د نشتوالي له امله شکایت کوي. ګل زمان زیاتوي چې دا وضعیت کله ناکله له معتادینو سره پر چلند هم ناوړه اغیزه کوي.
خوراکي مواد ورته ورسې کمزوري دي، پنځه ورځې صحیح تیر موټر بیا پنځه ورځې ولاړې، بیا د مرض کمرو ور غریبان راځي، یو زره ورځې کور خرچنه تر ورځې تنخواه ساتي یا بل څه ساتي.
په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د همکاري د بندیدو ترڅنګ د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره د معتادینو د درملنې په برخه کې د نړیوالې ټولنې مالی او روغتیایي مرستې هم بندې شوې او د دې مرستو د بندیدو د معتادینو د درملنې خدمات ټکنی کړي دي. د دې مرستو بندیدل د دې سبب شوي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو تر 50% ډیر خپل فعالیتونه ودروي او داخل بستر خدمات هم تر نیمایي لږ کړي. د معتادینو د درملنې ابن سینا ضربستریز مرکز مشر مولوی عبدالناصر منقاد وایي که څه هم د ځینو بهرنیو مرستندو ادارو له خوا له دوی سره د مرستو ژمنې شوي دي، خو تر اوسه په عملي ډول له دوی سره مرسته نه ده کړې.
تقریبا زر کسان شاوخوا کې مریضان لرو. آینده کې ژمی کې امکان لري چې موږ تعداد مریضانو زیات شي. موږ د لباس مشکل لرو، د خوراک دپاره مشکل لرو، دوا دپاره مشکل لرو. دا مشکلات دي.
په دې مرکز کې داخل بستر ناروغان او د دې مرکز چارواکي داسې مهال شکایت کوي چې د طالبانو حکومت تازه ویلي په کابل کې د معتادینو د درملنې 5000 بستریز مرکز د جوړېدو کار بشپړېدو ته نږدې شوی دی. که څه هم د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د دې مرکز مالی چارې په مستقیم ډول د طالبانو حکومت پر غاړه اخلي، خو د معتادینو د درملنې کارپوهان د موجوده مرکزونو وضعیت ته په کتو سره د دې مرکز د بریالیتوب په اړه پوره ډاډمن نه دي.
آیا پوهیدلاست چې نشه کول په نارینهوو او ښځینهوو کې د شرمتوب سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر ګل اصغر شریفیار خبرو ته غوږ سو.
بدن کې یو عصبي سیستم دی، د خودکار عصبي سیستم په نامه، چې هغه زموږ ستاسو په اراده کې نه دی. چې دغه اټونوم یا خودکار عصبي سیستم د نارینه او د زنانه دواړه په انسان کې اوج ته د رسیدو په خوند کې، په لذت کې، په دې ټول باندې دا سیستم چې دی د دې کنټرول لاندې دی. کله چې نشه یي مواد یو کس استعمالوي، نو دغه اټونوم سیستم د ضرر کېدو سبب کېږي چې بل اخره ور سره امتیاز د منځزي، شخواله د منځزي، یا کس خلاصيږي نه، یا زر انزال صورت نسی. نو په دا وجه باندې د ډیرو جنسي کمزوري او ور سره د خپل د شنتو سبب کېږي. بل هغه عامل دا دی چې موږ په بدن کې یو سیستم لرو چې هغه ته وایي اندوکراین سیستم. د اینډوکراین سیستم کې بیا مختلف ایجنسی خو دوات موجود دی، مثلا پروسټار غده ده، بارټولین غده ده، په ښځو کې مختلف غدوات دی، په نارینهو کې مختلف ایجنسی غدوات دی چې هغوی د سپرم یعنی د نارینه د تخمه د ساتلو دپاره، ښځینه تخمې ته د رسیدلو دپاره، د ده د انرژۍ دپاره خپل ځانګړي مواد د وژونکو عاملو د ساتلو دپاره دغه غدوات مختلف مواد افرازی هغه هم په نارینهو کې او هم په ښځینهو کې دغه نشئی مواد مستقیما په جنسی غدواتو باندې تاثیر کوي او د دوی د ترشحات یا دوی چې کوم افراز لري د هغوی د کمبود سبب کیږي، د دغه وجې نه د شانتوب باعث کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوی څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شئ. طبي ډاکټران وایي چې کله نشئی مواد ډیر استعمال سي د قبضیت لامل کیږي. همدا دوامدار قبضیت وروسته په معتادینو کې د بواسیر او ان دا چې د مقعد د سرطان سبب کیږي. دا چې نشئی مواد ولې د قبضیت سبب کیږي، د دې ناروغي لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه څه دي، او آیا د نشي تر پریښودلو وروسته هم دا ناروغي په معتادینو کې پاتې کیږي او کنه، په دې اړه مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر کبیر نیازی سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې قبضیت څه ډول ناروغي ده.
یو ناروغ که په 3 ساعتونو کې تشناب ته لاړ شي او زور ووهي، تر هغه سره غیته مواد خارج نه کړي، همغه د ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي. نوموړی ناروغي مختلف عوامل دي، دین بکټریاګان هم دې ناروغي باعث ګرځي، چاغي هم دې ناروغي باعث ګرځي، هغه څوک سموکر دي، سیګرټس کې نسوار اچي، الکول استعمالوي، نوموړی ناروغي باعث ګرځي. هغه خلک چې ډی ایم دي، شکر ناروغي ولري، هم دې ناروغي باعث ګرځي. هغه خلک چې غذایي رژیم کې شهم زیات اخلي، دې ناروغي باعث ګرځي. هغه خلک چې غذا په شته شکل باندې اخلي او جوړې نه خلک کې، نوموړی ناروغي باعث ګرځي.
تاسو ته متادیونو خبره وکړه چې احتیاط هم او یا ځینې نشئی مواد هم د قبضیت لامل ګرځي، ولې علت یې څه ده؟
چې کله څوک د سموکینګ یا نسوار یا الکول د شان استعمالوي، یا څوک پوډر ایروین استعمالوي، د معدې تیزابیت سره زیاتیږي. کله چې د معدې تیزابیت زیات شي، هلته د معدې د پیپټیک السر یا پامثلا د اسنشار د اول قطې زخمونه باعث ګرځي. هلته یو بکتریا د هلاک بکتر په نامه باندې چې پامثلا کې د شپدوري په نامه یادیږي، د هغې د مسایت کوونکي پیکټور یو دم دغه ده چې ایروین دی، یو سموکر دی، نسوار دی، الکولیزم دی، دغه شان دی، د دې باعث ګرځي چې دغه راو پاروي تنبیه کې. کله چې هغه تنبیه کې، نو هلته د معده کې زخم باعث ګرځي. هلته بیا هذا مجرب تای شکل باندې تفرقه کیږي، همغه د ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي. بل په دې کې د کولمو د امو او د دیغه د پروستاتیک سمارکار نشي کولای چې څنګه خپل وخت په وخت باندې حرکتو کوي. د کولمی چې دی په سیکنډ کې شپږو و د فیتر نه د په پور تری ور ته په پور د خپل حرکت کوي تاویږي. هغه چې کولمو حرکت نه ویني، نو ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي.
څه ډول نشئی مواد ډیر د قبضیت سبب ګرځي؟
هغه څوک چې پوډر استعمالوي، هغه څوک چې شیشه استعمالوي، هغه څوک چې ټابلیټ کا خوري، دغه ناروغان زموږ زیات په تقویت کې، ځکه هر هغه شی چې د معده کې د تیزاب او د زیاتوالي سبب وګرځي، نو د قبضیت باعث ګرځي. ځکه نشئی مواد دي دا د اعصابو د کمزوري باعث ګرځي. په کافی اندازه اعصابو ته اکسیجن نه رسیږي. کله چې په اعصابو ته په کافی اندازه اکسیجن رسیږي، نو چیرته بغت اعصاب تر شو کې تنبیه تر شو د قبضیت څخه مخنیوی وشي، کولمو حرکت صحیح شي، هضم موجود تر شو تر رسي، نو هغه داخل په قبضیت اخته کیږي. چون هغه څوک چې احتیاط لري، دور د غذایي رژیم ته سم پاملرنه کوي، دوی سم غذا واخلي، سم دوايي واخلي، نو هغه باید ګرځي دوی کې دغه په نسبت باندې کې واقعیت زیات
د دې قبضیت لنډ مهاله زیانونه د معتاد لپاره او اوږد مهاله زیانونه څه دي؟
یو خو دا ده چې کله دغه ناروغان ځي تشناب ته په زور وهلو سره لږ مدرت کوي. هلته په انل کانال کې موږ یو غده لرو چې د هیموریډ په نامه دی، په هم اصطلاح خلکو ته بواسر وایي. هغه د التهاب باید ګرځي، ځکه دوی زور وهل کوي. هلته کله دغه غیته مواد ډېر کلک وي، تاسې ورسره کله د مخاطي غشا ګرام سره لګېږي، هغه د هغې د لپچر یا د وینې کېدلو باید ګرځي، ځکه دا خپله غیته مواد چې دي دا هم یو نو میکروب ده چې هغه په التهاب اخته کوي، د هغو د بد بواسر باید ګرځي. ځکه کله چې هغه پر نسخه شکل باندې قبضه تدوین نشي بار بار مخاطی غشاګن لبچرو کې یا دغه زخمی کوي یا زخمی کېدل څخه وروسته ناروغ ته وینه بیدنه پیدا کیږي دوامدار او کله چې د وینې زیات ځای وسی نو د اوسپنې کمول رامنځته کیږي بل اخر د ناروغ د کمخونی باعث ګرځي کله چې دا دوامدار همداسي په مضمون شکل پاتې سي کېدای شي د هیموریډ کینسر یا د سرطان باعث وګرځي
که څوک نشي مواد پرېږدي دا قبضیت ورسره کی کنه وامدار د سر پاتې کی
که نور اراض ولایم نول لري خاص هم دغه د قبضیت له وجې یو د احتیاط له وجې باندې رامنځته سوی قبضیت وي نو د یو هفتې پورې یا پنځو ورځو پورې دوی په ډیریا یا اسال باندې اخته کیږي دا کوم انتانی علت نه ده هغه څوک چې نشه یي مواد ترکړي وي د هغو کې په دې خاطر باندې دودی دغه احساس پیدا کیږي ورته ده که هغه ترکړي د کولمو حرکت زیاتیږي که چېرته د معدې زخم ولري که چېرته د معدې میکروب ولري که چېرته کولمو کې نور کوم مشکل ولري که چېرته بواسیر ولري نو یا د بواسیرو له امله که هغه انی کانال ساحه التهابي شوي وي او کینسر یې ورکړی وي د هغې د مخنیوي لپاره باید نور تداوی وکړي ولې دغه شین سره رامنځته شوي قبضیت رامنځته شوي د کوم د احتیاط له وجې ده نو هغه بالکل ښه کیږي
د نشئی موادو د کیف تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهر و کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000 زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ COP@referl.org
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ چپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده نشې مواد د نورو ځانونو ترڅنګ د معتادینو اقتصاد کمزوري کوي او د کورنی جنجال سبب کیږي د فیض الله په نوم د کابل ښار یو اوسیدونکی د خپل وداسي معتاد گاونډي کیسه کوي چې شپه او ورځ له خپلې میرمنې او اولادونو سره جګړه وي او کورنۍ یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړې ده دا چې دا کورنۍ نور له څه ډول ستونزو سره مخ ده دا به خپله د فیض الله له خولې واورو
د مونږ کور ترڅنګ یو معتاد اوسیږي هغه معتاد چې ده د دوی اقتصادي وضعیت ډیر زیات خراب ده همیش کله چې ماخام کیږي نو د دوی د کور نه د جګړو اوازونه راوځي ډیری وخت د میرمنې او خاوند منځ کې جنجال وي میرمنې وهلې وي د دوی ژوند ډیر زیات تریخ وي همیشه نو ماشومان چې دی هغه سبای لیګي کارته هغه بوت پالیشي کې خار کې مالته بوتونه رنگوي او میرمنې چې ده هر چا کورونو ته ورځي د ډوډۍ مقابل کې یا پیسو مقابل کې یا زاړو کالو مقابل کې د خلکو جامې وینځي یا کوټې ورته پاکوي یا هم کلا او بازی کارونه ورته کوي نو خپل موتات چې دا هغه سبا یوځي ماخام راځي په نشو وسیانو سره کله چې زه دوی ته ګورم ډیر زیات زړه مې ورته خفه کیږي نور اوس فیلن جمع هم راغلی ده او دوی د ژمي د سون توکي یا ورسره خوراکي توکي د هیڅ هم نه لري نو کله چې د سبا راځي کېږم دوی لمرته کینی او لمرته ځان توت کی یعنی دغه مرحت ته د دوی اقتصادي وضعیت د تشویش وړ ده د موږ همیشه کوشش وسره کوو چې هغوی ته کومک وکړو خو مګر کومک هم نتیجه نه ورکوي یو وارې یو چا دوی ته بعضې لږ څه قیمتي کالي او شیانې ورته ورکړي وو چې هغه دغه خپل د معتاد کس راغی د میرمنې دا جامې او سره بعضې د کور لوښي و دای ته واخیستل او وی وړ بازار ته خرڅ کړ او ځان ته پی نشئی مواد واخیستل دوی سره انسان کومک هم نشي کولای ځکه چې هغه کس معتاد ده او راځي د شیان خرڅوي نور موږ هم دومره کوشش ورسره کوو هغه سره کوو کومک سره کوو چې دوی ته فقط غذا یا ډوډۍ ورته برابر کړو چې هغوی ته ورکړو چې دوی ماړی وي او دوی ګرم وي
د زهرو کاربن په دې پرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کې صدا شې چې زینبې د خپل زوی بشیر لپاره یو خایستنجلې خوخه کړې ده خو کله چې د دې نجلۍ خبره بشیر ته ور یادوي نو بشیر په قهر کېږي او وایي چې بیخي سپینګیری کېږم له دې نجلۍ سره واده نه کوم. دا چې بشیر ولې له دې نجلۍ سره واده نه کوي، اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
خوره ململا غواړي
ولی نه غواړو، راځه خدای دې راواله.
خوره د سپی دې درو کوڅه وچو کنه داډي
چه خبره شه.
سلام علیکم، څنګه یې؟ ښه جوړه یې؟
شکر ده، تاسو ښه یاست؟ په خیر راغلی.
ته ښه سره جوړه یې؟
راځه خوري دلته کینه.
سمه ده
لیلا لورې، دغه بالښت خورته کینه. سمه ده موري،
سپین کلی ته تللی وم، ډېره تږه شم، ما ستاسو کر به اوبه وڅښم او بیا به ولاړه شم.
خدای دې راوله. لیلا لورې، وشه دې ته د څښلو اوبه راوړه. سمه ده موري، دا دی زما
خورې. دا دې لور ده؟
او دا مې لور ده.
ماشاءالله، د بدو سترګو دې خوندي وي. ورکړې ده که پیغله ده؟
نه نه مو ده ورکړې، پیغله ده.
نو ولې نه ورکوئ؟
مرکې ډېرې ورته راغلې، خو بس نصیب یې نه وښوئ. اوبه ګورو چې وروسته څه کېږي. ها دا دادی، اوبه مې راوړې.
خیر اوسه لورې، خدای دې ښه بخت درکړي.
ښه خورې، اوس دا راته ووایه چې شین چای چکې که تور؟
خورې چای نه چښم، تکلیف مه کوئ.
چای خو هېڅ تکلیف نه دی، اوس دوستي دم کېږي.
خیر اوسه، خدای مو روزي ډېره کړه.
د ډوډۍ وخت نږدې دی، ډوډۍ به تیاره کړو.
ډوډۍ مو نوش جان څه، کور ته ځمه چې راباندې ناوخته کېږي.
پاته شه چې لږ غوسه شي بیا به ولاړه شي.
نه اوس ځمه، بیا راځمه له خیره سره. وایي یو ورځ دید بله ورځ شناخت.
هر وخت دې خدای راوله.
ښه، زه نه اوس ولاړم، د خدای په امان.
په مخه دې ښه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. زو استړی مشه؟
خیر سی ادی.
لالا استړی مشه؟
خیر سی.
زو یا نن یو زری در باندې کوم.
د څه شي سره موري؟
زری دادی چې دا څه شي سنجي لیمټر ته پیدا کړی ده چې په ټوج باندې کې بجې نه ویلې ده.
دا خو خزیره دی.
موري زه خو نه ما خبره، دنجلې څوک ده؟
موري ملالای خو وای دنجلې څوک ده؟
دا د نیو کلی یو انجلی ده، لیلا نومیږي.
کومه لیلا؟ د سالار اکا لور یادوي؟
هو د سالار اکا لور لیلا یادوم.
ملالۍ د انجلۍ تام لیدلې ده؟
هو ما لیدلې ده.
رښتیا هم ښکلې ده که نه؟
هو ښکلې ده، خو یو مشکل لري.
څه مشکل؟
څه مشکل لري؟
مشکل یې دا دی چې تریاکي ده.
څه شی تریاکي ده؟
لورې بیا ځایه په انجلۍ تور مه پورې کوه.
مورې تور نه دی، رښتیا وایم.
ما تریاکیانې ښځې لیدلې دي، تارو نار او تک ژېړې وي، خو دا نجلۍ ښایسته او لکه ګلاب داسې تازه ده.
ملالۍ ته څنګه پوه شوې چې دا نجلۍ تریاکي ده؟
زموږ د کلي د حاجي سرور اکا د زوی واده ته راغلې وه، ټولو ښځو ویل چې تریاکي ده.
نو ښځې خو نه اکم په خلکو پسې تورونه تړي، شخصي دښمني به یې ورسره درلوده.
یوې ښځې به دښمني ورسره درلوده، دوو به دښمني ورسره درلوده، د کلي ټولې ښځې خو به دښمني نه ورسره لري.
مورې که زما منې تر دې نجلۍ تېره شه، بل نجلۍ به پیدا شي.
زویه داسې د خلکو خبرې دي، تریاکي نجلۍ نو داسې تازه وي.
مورې ښځو ویل چې اوس تازه پیاخته شوې ده، وروسته به دا هم د نورو تریاکیانو غوندې تکه ژېړه واوړي. خپلې مورې هم ویل چې تریاک خوري.
مورې څه ویل؟
په واده کې چې ښځو ویل چې دا نجلۍ تریاکي ده، نو مورې په قهر شوه. لور ته یې ویل زه چې لاړې شو، بس سمدستي دواړې پاڅېدلې. د کور دروازې ته چې ورسېدې، مورې لور ته ویل چې ستا له لاسه ما ته هره ښادي غم ده، که تا تریاک نه خوړلی اوس به ولې ښځو ما ته پیغورونه را کول. خو د مورې پام نه و چې زه یې شاته ولاړه یم، ما یې ټولې خبرې واورېدې.
زویه زما خو زړه ته نه لویږي چې دا نجلۍ دې تریاکي وي.
مورې یوازې د نجلۍ د تریاکو مشکل نه دی، د تریاکي مور اولادونه په نس کې له تریاکیان وي. زه په لوی لاس خپل ژوندوالې ته واکم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.